ترانو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې نن یک شنبه ده د میزان ومه او د میلادي 2019 د سپتمبر 9 نړیوالو د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ستایلی دی. په دې خبري مجله کې د پرونیو انتخاباتو او نورو موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشۍ په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون کوونکو رای اچوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو پرون 8 حملې کړې دي او د پاکستان صدر اعظم د جمعیت علمای اسلام ګوند یو مشر وژنه وخندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو ازادي رادیو ته پرون شنبه وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پروني انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې دوی اټکل کوي چې 2 میلیون کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول او نمونه یې ثبت کړي و رای ورکړي وي. یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. په افغانستان کې 9,600,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول نمونه ثبت کړي و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ویلي چې که سترې ستونزې پیښې نشي د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به د میزان په 28 نیټه اعلان کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونې په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلی دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد تر څنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو ووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما هم ویلي چې وخت سړې سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخاب تو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم واري په بریالیتوب د جمهوری ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خبر شوی لیکل شوی پیاوړی خپلواک او سولیز افغانستان غواړي او د ټول سیمې سولې او ثبات مهم ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وای پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو 8 حملې کړې دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 پولیس وژل شوي، یو سیمه ایز پولیس، د اردو 2 سرتیري او 10 ملکی وګړي ژوبل شوي دي.
فضای مطمئن برای مردم افغانستان
لژمنی سرسم د افغانستان امنیتي ځواکونو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 لسټنه ښودلی دی. د ټاکنو د ورځې د امنیت لپاره 2,000 پولیس او د ملي اردو ځواکونه ګمارل شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 ځایه عملیات وکړل او 14 وسلوال طالبانی چې د ټاکنو د ګډوډولو لپاره کابل ته ننوتي وو ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته په مرکه کې وویل چې افغانانو پرون وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې څه ډول هیواد غواړي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی چاودنه چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف فکی ووژل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روډ کې چاودنې درې تنه وژلي او و نور ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوی وو. چاودنه په داسې وخت کې شوې چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې وو او دوه نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مامور محمد اقبال ویلي چې د حملې هدف مولانا محمد حنیف وو. د مولانا حنیف ګوند پلان درلود چې راتلونکې میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. په یمن کې شیعه حوثي ملیشاو ادعا کړې وه چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړې او زیات شمېر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثي ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات کوي. او د تیلو د سترو ټانکرونو لږدون کې بیړۍ چې د بریتانیا بیرغ پرې لګېدلې وو او ایران نیولې وه د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. د بیړۍ نږدې دوه میاشتې وړاندې د ایران سمندري ځواکونو بندر عباس ته نږدې نیولې وه. بیړۍ د سپتمبر په 28مه د ایران له اوبو وخوځېده او پرون د دوبۍ اوبو ته ورګډه شوه. د متحده عربي اماراتو بندر ته د بیړۍ د رسېدو خبر بېلابېلو ویبپاڼو خپور کړی دی. زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او په منځنۍ صفه دول شپږ نیوي او په یوش مر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. و بجا و دقیقې دی په روانه خبری مجله کې اوري. ولسمشر غنی له انتخاباتي کمیسونونو غوښتل چې شکایتونه په بی‌طرفۍ او امانتداری وڅېړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي.
د ولسمشر انتخابات د افغانستان د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره څومره مهم دي؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ستانکزای مو پوښتلی.
ډېر خوشحالۍ ځای ده چې خلکو له دغه ستونزمندو شرایطو سره لاړل او رایې ورکړې. دا خپله ولسته راوړنه ده.
د هلمند چارواکي وایي طالبان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په مخنیوي کې پاتې راغلي.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلي او د هغوی باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکي راکټي بریدونه وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په اتش بیت برخو کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسیز مجرخ لازادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریده شي او زموږ مطالب لوسته شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانه پاتره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل په افغانستان کې د ولسمشر د ټاکنو په اړه په پراخه پیمانه مثبت خبرګونونه خبره شوې دي. له ملګرو ملتو تر ناتو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د ولسواکۍ د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دي خبره کړي چې مر خلکو رای استعمال کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلال زیبندي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ټول هغه افغانان ستایلی چې پرون یې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې رایه ورکړه. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره سوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوې چې د جمهوری ریاست انتخابات یې ممکن کړل او خلکو ته یې د رایه ورکولو زمینه برابره کړه. په اعلامیه کې هغه کسان غندل شوي چې د ټاکنو د بهیر لپاره یې د خنډ پېښولو هڅه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو وتل او د خپل ډیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په دې پیغام کې په ټاکنو کې پر ټولو شکلو خواه غږ کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسي او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټولو انتخاباتي اصولو ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو ډیموکراتیکه پروسه لا نه ده ختمه سوې او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بے نظمیو او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بیلګې په ډول ویلي چې د ځینې خلکو نمونه په لیستونو کې نه و ثبت شوی. په ځینې مرکزونو کې کارکوونکي په وخت کارت نه و حاضر شوي او په ځینې ځایونو کې د بایومیټریک ماشینونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي ټلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل چې 1,398 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بوده از طریق کمیسیون
موږ رقم به در راتلونکو اته 48 ساعتونو په ترڅ کې مکمل سی، یعنی سره او ناسره شکایتونه به معلوم کړو. فعلا 1,398 شکایتونه لرو، خو په اته 48 ساعتونو کې خلک کولای شي چې د اسناد او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی ویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو بهیر پرون سهار په وو بجو پیل شو او باید په دریو بجو پای ته رسیدلی وای، خو دوه ساعته نور هم د رای ورکولو وخت تم دید شو. مرکزونه په 15 بجو وتړل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا رسمن د اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستې وه. خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول د ښځو شمیر کم و.
د افغانستان د سولې ثبات او په دې هیواد کې د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره به د پرونیو انتخاباتو اغیز څه وي؟ په دې اړه اجمل اند کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد پوهن نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلې چې پرونی انتخابات د ده په نظر څنګه وو. ښاغلی ستانکزی وایي
ډېر خوشحالۍ ځای ده چې خلکو له دغه ستونزمندو شرایطو سره لاړل او رایې ورکړې. دا خپل ولسره ولنه ده. تاسو مولي ده چې تقریبا څلورمه برخه انتخاباتي مراکزو یا انتخابات تکونه سوی په شدید تعدید باندې د ښځو ګډون کمرنګ وو. ناظرین کمپ ساحه کې دل کې وو، خصوصا په اطرافو کې نړیوال ناظرین اصلا موجود نه درلوده. ځینې تخنیکي ستونزې هم موجود درلوده. په ټوله کې زه فکر کوم چې نفس انتخاباتو صحیح اما ډېرې تخنیکي او
انتخابات که سولا دا تر انتخابات ستنگزه سب مخکی گرم موضوع و دی بحث زینو داسی فکر کوو چی که دیشی دغه دی سولی بهیر چیل طالبانو سره پایل شوه دی انتخاباتو تر سره که دل بای زیان من کی زینو نورو بیاده استدلال کوو چی نا دی انتخاباتو لاری که یو پیاولی حکومت را منسته شی دا با دی سولی سره مرسته و کی او لا یو پیاولی دریز نبا افغان حکومت و کولای شی چیل طالبانو سره دی سولی خبری پر مخ یوسی. استاسو فکر دی نننه یو انتخاباتو اغیر با دی سولی پا راتلون کی چوی؟
دقیقا دوی با افغانستان دولت نه یو الگ پا انوان سولا ما نم داری. مرک بردیه چه مذاکراتو دی افغانستان حکومت دی اونا مشروع حالت که مذاکرات تکایی یعنی مذاکرات پا انده باری شورد سیوه زبنی که اون اوز که دی سولی مثلا مطلعه چیزی هر تو چیز افغانستان جمهور بیشوی یا هر حکومت چیز انخوابات پایله کرا مجلسه کردی نیومو قلیم وقت نه باید سولی تا ورودانگی که داده سولی مشروعیت تا کتا بسید.
سرګزه صاحب دا څویم انتخابات دي ولسمشري چې په افغانستان کې کیږي که څه هم د ډیرو په نظر شرایط ورته ډیر برابر نه و تاسو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه په مجموعي توګه څه فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره د انتخاباتو ترسره کیدل به څه اغیز ولري
دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره او همدارنګه د ډیموکراسۍ د تمرین لپاره زموږ شرایط سره د پام درلودو سره زه فکر کوم چې انتخابات په هر صورت کې چې مخکې ما اشاره درلوده د ډیموکراسۍ د تقویې لپاره یو ښه ګام ګڼل کېدای شي د خپلو ټولو تخنیکي ستونزو سره سره.
پوهاند صاحب د تیر انتخاباتو تجربو ته په پام چې په ځانګړې توګه د 2014 کال انتخابات لانجمن شول او په د کاندیدانو ترمنځ په داوو او بلاخره د نړیوالو په منځګړتیو باندې یو ملي وحدت حکومت ته لاره پرانستله
د کابل پوهنتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې اجمل انور سره مرکه کوله.
ازادي خبری مجله اوري
وس په هم له اجمل اند وورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز کړی و. ورځپاڼې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې هغه سیاسي ناندرو ته اشاره کړې چې په پایله کې د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پولیسو او اردو مشرتابه د دواړو لورو ترمنځ وویشل شو. ورسپانې د لویدیزو او افغان چارواکو له خولې ویلي دا خطر چې په افغانستان کې د امنیتي ادارې په سیاسي کړکیچونو کې راغ کړ شي په وروستیو کلونو کې کم شوی. ورسپانې زیاته کړې د امنیتي ادارو ځوانو مشرانو د دې ځواکونو د بسلکېدو لوري ته پرمختګ کړی او نوي مشران د پخوانیو په مقایسه لږ د ډلو ټپلو پلویان دي. ګارډن برتانوي ورسپانې هم د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی وایي دا په افغانستان کې د طالبانو د نظام لړنګې دورا وروسته د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي چې ترسره کیږي. د ورسپانې په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو او دې ته په پام چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت او تریخوالی زیات شوی دا انتخابات ډیر مهم دي. ګارډین همدارنګه په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي پیښو ته په اشاره د کندهار یو جماعت کې بمی چاودنه یاده کړې چې تر 15 زیات کسان په کې ټپیان شول. ورسپانې همدارنګه په کابل، غزنی، کندوز، جلال آباد او نورو سیمو کې هم د تاوتریخوالي پیښو ته اشاره کړې. بلې برتانوي ورسپانې ټلګراف هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه تفسیر کړی دا او ویلي دي چې وسلوالو د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه او څو ځای بریدونه او چاودنې وکړي. ټلګراف ورسپانې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له خولې ویلي چې د بایومټریک دستګاو په کارولو او د انتخاباتو کارکوونکو د خیر روزنې له کبله د انتخابات په افغانستان کې تر نورو یا پخوانیو انتخاباتو پاک ترسره شول.
د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د هیواد په اته شپېته سیمو کې غوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي. دا وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ د نږدې څلویښت تنه ملکیان ژوبل شوي دي. په دې اړه د امید زهیر مل راپور واوري.
په افغانستان کې د شنبې ورځې ولسمشرۍ ټاکنې له امنیتي ګواښونو لرې نه وي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکونې د آتش پیت مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی وکړي.
دښمن په ټول افغانستان کې د آتش پیت ټاکنیزو مرکزونو پر وړاندې ګواښ جوړ کړی وو او هڅه یې کوله چې له بېلابېلو لارو ټاکنې ګډوډې کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دې بریدونو مخنیوی وکړي. دښمن یوازې وتوانېد چې د راکټونو په توغولو او غږیزو بمونو سره یو شمېر برخو کې د خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو. په ورته وخت کې په بغلان، بدخشان، غور، فاریاب، غزنی او کابل کې هم د نامنې او چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې دوه پولیس هم چې د ټاکنیزو مرکزونو امنیتي نیولی وو وژل شوي دي. د هغه له قوله په همدې ورځ درې افغان نظامیان او 10 ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو له دې سره سره ملي دفاع وزارت وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو په پرتله له امنیتي اړخه ښه وشوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د شنبې په ماښام یو خبري غونډه کې وویل
د مقایسه با انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو په پرتله په ظلمونو د دښمن بریدونه کم و. دا په دې معنا نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړي او دوی یعنی طالبان چمتووالی نه درلود، بلکې څو ځایه بریدونه وکړل. یوازې په 2 برخو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپل شومي مخې ته ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت په ګډوډ کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند چارواکي بیا وایي چې د ټاکنو په ورځ غنې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د هلمند دولتي چارواکو پرون په یوه مطبوعاتي خبري غونډه کې وویل د طالبانو په یو شمېر بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان اوښته، خو د رایې اچونې پر بهیر اغیز نه دی کړی. خو طالبان بیا وایي چې په لشکرګاه او ولسوالیو کې د ولسمشرۍ ټاکنو بهیر ګډوډ کړی دی. په دې اړه له هلمند د اوسنۍ رادیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
د هلمند چارواکي وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډیر و او امنیتي ځواکونو د پلان مطابق وکولای سول، څنګه چې ورته ویل سیول هغه ډول امنیت وساتي. ترای د مرکزونو تر تر کې دولو ورسته د هلمند د والی او امنیت کمانډان ترڅنګ ګڼو نور دولتي مسؤلینو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې برخه واخیستل. والی تورن جنرال محمد یاسین ول وسلوالو طالبانو د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه خو بریالي نسول.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي ورځې یا د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او داغي باندې د اطرافو نه د لرونو زینونه و شارتکی راکټي بریدونه وکړه چې د کمربند په شاوخوا او د خار په سندو کې او د ګرش په ولسوالۍ کې حسابات کړی چې داغه جملې نه منګه یو تن ماشوم شهید او څلور تنه زخمیان لرو چې په زخمیانو کې هم یو مېرمن یو نارینه دی او دوه مرمنې یو ماشوم.
د لشکرګاه ولسوالۍ په یو شمیر سیمو مرکزونو کې د رای ورکوونکو د کمرنګ غډون یو لامل د وسلوالو طالبانو د یو شمیر حرکتونو سره انګیرل کېدای شي. د رای د مرکزونو د پرانستل کېدو سره جوخت تر مازیګر لشکرګاه ته توغندې راوته ولسوالۍ چې یو ماشوم ووژه او درې نور ملکي کسان ټپیان کړل. دغه راز په ګریش ناویو نه درې ولسوالۍ کې د رای مرکزونو ته جدید ځونو بریدونو خبرونه ورکول شول. طالبانو په ټولو غسیمو کې د ګڼو بریدونو خبر ورکړی دی چې د رای د پاره پکې مرکزونه جوړ شوي ول. خو د هلمند امنیت کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی ول په ډیرو سیمو کې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده.
پر انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي چې نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د ښځو ګډون کم و. خو له دې سره سره ځینې ښځې په دې خوشي څرګندوي چې دا موقع ورته مساعده شوه چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نور حال د فیروزې عزیزی په راپور کې.
د کابل په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات د شنبه په سهار 2 بجې کې پیل شول. دا چې 3.5 میلیونه افغان ښځو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې وه، هغوی چې رایه هم وکاروله د دغه پروسې له ستونزو یې شکایت کاوه. نوریا او منیرا چې د کابل ښار زرغونی لیسا کې غوښتل رای وکاروي، په نوملړ کې نمونه نه و موجود.
زموږ ستونزه دا ده چې په دې نامنیو کې له څومره ستونزو سره راغلي یو، خو دلته لا هم کارکوونکي نه دي راغلي او نمونه مو په نوملړ کې نشته دي.
نمونه
مو په نوملار کې نشته دي، په داسې حال کې چې ما همدلته نوملیکنه کړې وه.
د بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر ښځینه کارکوونکو نه بلدتیا بیا بله ستونزه وه چې په ځینو محلونو کې ښځې ورسره مخ وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دغو ستونزو نه یوازې په ولایتونو بلکې په کابل کې هم دا خزو پر ګډون اغیز کړای وو. د دغه بنسټ ویاند سمیرا رسا
لبته مرغه نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په پلازمینه کابل کې هم په دغه انتخاباتو کې د خزو ګډون کمرنګ وو. یو لامل یې خصوصا په ولایتونو کې ناامنی وو او بل یې د خزینه کارکونکو نه موجودیت.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د خزو ګډون په دغه پروسه کې د پام وړ وو.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت پر امریکا انتقاد کړی چې ولې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته اجازه ورنه کړه چې د نیویارک په یوه روغتون کې د بستر شوي ایرانی ډیپلوماټ لیدنې ته ورشي. جواد ظریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ظریف ته به یوازې په دې شرط ته روان چی سره په روغتون کې د کتنې اجازه ورکړي چې د ایران حکومت له هغو امریکایانو چې په ناسم ډول یې نیولی دي یو تن خوشې کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا پرون د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په حواله وویل چې واشنگټن له یوې بشري مسئلې د سیاسي ګټې لپاره استفاده کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وروسته ټویټ وکړ چې له روانچی سره یې د ویډیو کانفرنس لارې خبرې کړې دي. ظریف په دې ټویټ کې ولیکل: له ټکنالوژۍ مننه، ما له خپل 30 کلن ملګري او په ملګرو ملتونو کې له خپل سفیر روانچی سره چې یوازې 2 بلاکه لري په روغتون کې بستر دی بالاخره خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لټمي موافقې ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټمي موافقه یې نیمګړې وبلله. له هغه راهیسې د تهران او واشنگټن ترمنځ سیاسي روابط لا خراب شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له اټمي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لغوه شوي ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړي اټمي موافقې په اړه بیا مذاکرو ته حاضر شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوې موافقه هغومره کلکه نه ده چې ایران د اټمي وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرام منع کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټمي پروګرام یې سوله ییز هدف لري او یوازې د ملکي اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپتمبر 15 د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید د خپل اټمي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بې رحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی دی.
دا هم د دې خبري مجلې د زینو مهمو خبرونو سرته کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسون چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرون په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایل دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد ترڅنګ ولاړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو آتش بیته حمله کړې دي. د ټاکنو د ورځې د امنیت لپاره 2000 پولیس او د ملي اردو ځواکونه ګمارل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې د پرونی چاودنې چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا محمد عنیف پکې ووشل شو غندنه کړې ده. او په یمن کې شیعه حوثی ملیشا ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې ستري حملې کړې او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم می ابراهیم دی، کونړ ولایت اوسیدونکی.
کاروبار څه کوي؟
بس دا تر کار کوم او بس دا تر خرڅو بس دی کې الله رزق را کوي وکي. خپل کوم رزق چې الله را تا والا کړی وکي را در را رسی وکي.
مسواک هم در سره دی دلته؟
مسواک دی او بس دنداسم را سره خو خلاص شو.
دا له کوم ځای راوړی دا اترو مسواک؟
دا جلال آباد نه راوړو. جلال آباد
ان جوړی کی؟ جلال آباد کی
نه، پاکستان او هند ناراضی. بس دلته بس دی دکانونه ناراضی دلته مونږه دلته راخو.
څه ډول اترونه در سره دی؟
هر رقم شته دی، بس دا 50 قسمه.
قیمتونه څنګه دی؟
بس قیمتونه زینو جګ دی، زینو ټوټ دی، بس رقم پر رقم دی. نو
دغه ځینې اترونه مثال اوس له اروپا راځي، له امریکا یا له نورو عربي هیوادونو کنه. یو وړوکی بوتل ډیر قیمت دی، 1000 شل 1500 افغانۍ دومره وی کنه. نو لاغو اترونو سره د دې اترونو څه فرق ده؟
هغه چې دی هغه ګران دی او خاطر دی، هغه بس د سرمایدار خلک استعمالوي. دا غریب خلک یې بس 40 روپۍ را لواچو او 10 روپۍ واچو. نو بس هغه د سې چې کمزوري تری، بس لک شان وخت بوی به وی نه کنه. بس یو ورځ کارو کې نور کار به نه کوي. او هغه تیز چې دی هغه ګران نه تر دی چې د داخلك شي. او بس داخل ہو غریبانہ ٹولو ریڑے وہ چلے بس شل دیر روپئے سرائی بس پاگی پاگن کی
ڈبے چیری خرچ ہے
بس دی خار کی گرزو دی کچو کی بس چکم سے مارکیٹوں لور جو بس کم سے کچم دغ گنا کی خرچو
دغ صندوق چا کی دی چرا ترا چولی دی کنه دا ډیره درنا ده دا سیر سپورت کو مکنه نو دا څنګه وړي ور وړي
بس مجبوریت دی ور ور بس چې وینه ګرځم نکی بس دا به ګرځي چې وینه ګرځي بس نکی کار
یعنی تړکیږي به څه کوي
بس چستلی شو یو ځکه کین واس یو 15 منټه د مو کو به به زو وس نو سی ګرځو بس سار راوځو ما خام بیت زو اتاق
دغه اترو کاروبار د سبب شوی چې ژوند ور سره جوړ شي کنه
بس انشاء الله الله مهربانه دی بس انشاء الله چې ژوند بم سره برابرې او خده کاری خده پاک دی لګ دی نور کارون پوری بس دغه کې سړی ګرځي پاک ګرځي او 15 وخت منس په جمع یو سره منډی را منډی په کې ډیری
تاسو زموږ را خلاص اجي رادیو اورید ازلی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي وسم بل خبری مجله